درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د خبری مطالبو ترڅنګ په لړ کې د موسیقي پروګرام هم اوري. په سر کې مو رابولم خبرونو ته. ولسمشر غنی د کمال خان بند پرانستلو لپاره نیمروز ته رسیدلی. د پاکستان پولیس وایي په چمن ښار کې 14 درې تنه وشلي او 14 نور ژوبل کړي، او د امریکا ولسمشر سبا د اروپایي اتحادیې په سرمشریزه کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نیمروز ته ورسید چې په کمال خان بند رسمن پرانیزي. له سیمې څخه راپور وایي چې ولسمشر غنی به په څو شیبو کې دا بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې جوړ شوی پرانیزي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل کمال خان بند به د ولسمشر غنی په ګډون په ځانګړو مراسمو کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 2.5 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1.4 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړي. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لشترلشه ډیر سلنی او د جګړو د قربانیانو د استادو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خبرو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربتوب جوړی شي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپای ټولنه د ناټو د غوښمل اتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړه او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بوریلا او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د 14 لکبل درې تنه وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. دا 14 پرون ماسپخین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یو موټر سایکل کې شدل شوی او په ریموټ وچاودول شو. د په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همداراس ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته لرسیدو سره سم وویل چې د چمن چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنځشنبه د اروپای اتحادیې د مشرانو په ویډیوي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 میلادي کال را په دیخوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیې په سرمشیزه کې برخه اخلي. د اروپای شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپای شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او درو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبري کړي. راب پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، بریتانیا، امریکا، فرانسا او جرمني په یمن کې د سولې د حل زلو او پر یو اتمي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یو بل ته اوژور کړی ده. راب دا خبره د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خبره کړه. امریکایي چارواکو په کولورادو ایالت کې په ډزو د لاستنو وژل شویو او حمله کوونکو هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد الایوی الایسان میجی او یو بشکلند دی. الایسان له پولیسو سره له نشته وروسته ټپي او په یو روغتون کې بستر شو. د چیلی له سوریه څخه امریکا ته پناه وړی و. د کولورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سه شنبه وویل الایسان محبس ته بیای. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د بریتانیا په کریستی لیلم کې یو انزور پرون سه شنبه په 14 میلیونو اتلکه پاونډه وپلورل شو. دا انزور چې انزورګری نامعلوم دی د لوبي بدلون کې نومیږي او لومړی ځل په می میاشت کې د کورونا وایرس د لومړی څپې په مهال د ساوت هامپټن شار د یو روغتون پر دیوال ولیدل شو. ویل کیږي چې د انزور له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د طبي کارکونکو د هلو زلو د ستاینې لپاره ښل شوی دی. کریستی لیلام چې د اثر په کې پلورل شو ویلي چې د دې انزور د پلورلو له درکه ترلاسه شوی پیسې به د بریتانیا د روغتیا په چارو ولګول گول شي. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګېدلې دي. د افغانستان د جمهوریت ساتوي سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکې غونډې ته د سولې داسې یو طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دوړو خواو د مرکچی پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونه پرون مخام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. د مجاهد څرګندونه د هغه راپور په خبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د لو وخت مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکې غونډه کې مطرح کړي. د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون آزادۍ رادیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقه وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي مکرر ډول باندې تجربه شوی دي، هغه ناکامي شوی دي. بیل د خلکو له اراونه بد استفاده وسی او درغلی وسی بل څه د افغانانو مخته نه دی راغلی. بنا ان موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړي.
د جمهوریت ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي. وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه هم درځوي د دې لپاره چې لوخت مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلي مخاوني ول شي او د طالبانو شکونه لري شي ولسمشر غنی او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرح له امریکایي چارواکو سره شریک شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرح داسې محل وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیه د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرح وړاندې کړی و چې د موقت حکومت جوړېدلې یو برخه وه، خو ولسمشر غنی تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
د پیړۍ هلې
مانو عبدالسلام زه د یو کانفرنس کاره
پدانی پیړۍ کومه د خوشحالي کومه
اوس نه د یو خپل د وطن یو د په یو افغان شتا خو بد نسه پر یو ځای باندې شو چې زهیر یو ته واسنه لري ورته ګوري پاکستان ته ورې زهیر او در بدر یو ته ورته ګوري واسنه لري نسه د خلاص ولې دا ژوند دی چې ایران ته ځي او چې تی وی نه دا ژوند دی خو نه دی ژوند او چې دلته ولاړ ستا او غام ورور هغه درته وایي چې ما ته یو خیر راکړه او ته وس عثمان نه لري چې ستا په جیب کې وشي نه چې د خیر او خیرات ورته وینې چې دا خور کوي ته ورکوي او ورېنداج ته ورکوي نو دا به کم ژوند برابر سي. بس خو موږ دغه سم چې سوله وسي او سوله وسي او موږ برقرار سو خپل وطن ته ګرځو راس خپل په وطن کې یو کاروبار یو روزګار وکړو که وچه ډوډۍ وخورم هغه وچه ډوډۍ راورسه هغه مقبوله ده د چا خوښه ورځ نه ده پاکستان نه ده ایران دی وطن مونږ دی قبول هغه وچه ډوډۍ به وخورو خپل بچیان سره خپل بیا هم کښین خپل په وطن کې خو ګرځو چې دا اوله داغه د سوله رئیس.
د کابل ورسپانو نن څه لیکلي اوس هم د کابل ورسپانو ته کتنه واوري.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سر لیکنه ځنګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یو درې میاشتنې طرحه امریکا ته سپارلې ده او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دادي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نمونه لري شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بل غوښتنه په دې درې میاشتنې طرحه کې دا چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې منل شوی و. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمول لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو چې د حکومت په وینا ډیری خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤول هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ویسا ورسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی او اړتیا ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کوم مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ د سولې رواني هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي او کئ وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نشو کړی او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایید چارونه پورته شوي نو ځکه تمه ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی او هیوا دولتي ورسپانی ټینګار کړی چې افغان حکومت د بکار د څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلی چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل ورستۍ لسرړونو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید